سړی مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسئلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری هم د مزاح مالګه تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ری خاطر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو په خوانی لیکنو کې هم دا سی نمونه او بلګی مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په وا پی خیا عادت دا سی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل پشان لویو او سنجیده مشرانو تنزیه او مزاحیه لیکونه کړی دي خو په دوی کې اکثر کسانو په کلمی نومونو دغلی کل کول ځکه یې ډیر لوستونکي نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سائل د سحر جلوان او فرهاد روشن په کلمی نومونو لیکل کړی دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډیر فقهي مضامین او کلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تیزی او نورو ګڼو کسانو په خپل نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکه تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه تنزیه او مزاحیه لیکل کړی دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
دا تنگو مزا کې دې د نور جو په حواله باندې خوب سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته تنگو مزا لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي رومبه رومبه شرط ده چې تو په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیر زیاته ګران خبره ده بل لاري چې په خندا کې به یو نو یو تہذیبی ارخ به هم لري یو خو پچمودی که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دی خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزا بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او دا غو په چاپیر چل کې او په معاشره کې هغه کمې شي نو دا سمون چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جوړتمندانه اقدام دی نو زما ډرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ پرنګي کړي دي ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزا شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزا لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری وو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان بسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله دغه شان خالق داد امید صاحب دی دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نوو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې څرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغې مزاح لیکلې ده خو په نویو لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغې چې دی نو په ډېر استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چری خبری دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چری ډیر خطن نگار دی او ډیر خمزه نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامیم لیکلی دی دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کمی خاکی چی لیکلی دی پاره کی هغه کوشش کړی دی چې هغه له فقایي رنگ ورکی دغه خاکی ډیر دلچسپی دی نور به هم وي خدا زه درته ما درته یو څو نمونه در سر سر واغشتم زما خیال دی کی د دې زلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولو نه دی او د تاریخ یو برخه ده ملایي ادب.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو ادامه اخلو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم
سواوردا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت رسپانه ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال رادیو ته ویل
ستاسو دا سوال د موجوده حالات په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزاح لیکم او کني لیکم. ستاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د اپریشنو او د دې غمونو نه ډک وي کډه لاړې او کډه رالی او سوشو سوشو. نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده د مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نه شو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بله دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړې وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایا کې یوه مسله راواخلې او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې تنظومي مزاحم یو خلک یې ووایي. لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرښې چې دی دا ډېر اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو هم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی خو دومره هم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو څه ناڅه مې کړی دی پکې.
ځوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کوم خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی، او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعرې کې موږ سره داسې کومنګ لګوند لټون وکړو بلا بلا نمونه موږ سره په لاس راتلې شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دین علاوه بل لار چې کومه ده، نو بل لار هغه د نثر ده، او د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده، خاکه نگاری ده، او بیا دغه شان تکل نگاری ده، مضمون نگاری ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو او جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونه باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعریه من چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولی و، پیر صاحب چې کم دی هغه د نظم په میدان کې کارولی. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړه توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدلي، یعنی د سردار خان فنا صاحب یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی هغه وخت سره چلیدلو چې کله امن اخبار به وتېدو، او د ګلینول په نوم باندې به دا کالم هغه ولیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پانو کې دا خوندې دي چې د کودری په نوم باندې هغه یو کالم بلی کلو، او د دام په پرزی نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګې په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو، خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم و تاسو نه سپرده ده، دغه په اردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي. که تاسو یې وګورئ نو نن هم چې کوم دی لکه هغې کې د طنز او د مزاح هغه تازګي چې ده نو لکه هغه باقاعده پرته ده. د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکړم، نو دې کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کړم چې کوم زما د مطالعې لاندې راغلي دي. هغې کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستی شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي نه، هغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب آف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل د دیلا سوي، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخو او سنډا ته سرینده، یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میرندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت شه، دا هم بهتري ناظرین په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو. په کې
ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندلی کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستې شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیاتې نو هغه د مقدار نه بیا چې کم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګه د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز و مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبر وکړم د موازنې نو دا موږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم دی نو هم ډېر دغه پک مختلفو کلمي نومونو باندې یعنی دغه فنفاري لیکلي دي، کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، خو هغه په
فرضی نمونو مانی لیکلی دی، یعنی مطلب دار چې خپل نوم نه دی لیکلی کنه، خنجر علی خان دغه او چاکو خان او داسې نور نمونه ما تو سنخره دی کنه، داګه نه پسم کومګه وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري. برق صاحب سعد الله جان، برق صاحب چې کوم دینو نه اوازې ڈرامی بلکې دا غوی خاکی د سټیج مانی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی، عبد الله جان بسمل صاحب شو، حسین امیر فرحات صاحب د خدای وبخي موږ سره، ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري اوسم ژوندې دي، او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی وو، امیر رزاق رازق هغه بیا تخلص هم بدل کړو، دغه رنگ ډیر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د مردان، دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغوی ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي. که موږ دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز و مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې، نو دا که چېرې موږ د موازنې ته ځو، تقابلي جایزې ته ځو، د ظاهر د دلته اردو ژبې سره، نو په هغه لحاظ باندې دا زما ذاتي نظر دی، کېدای شي اختلاف ورسره هم هر چا ته حق حاصل دی، جمهوري حق دی، او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي، خو زما چې څومره معلومات دي او څومره ما دغه لوستي او څومره زه ترې خبر یم، نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز و مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی، او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته. په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو، موږ د نورو د طنز و مزاح خبره کوو، بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي، زمونږ د کلتور خبره راځي، زمونږ د روایاتو خبره راځي، نو ځنې خبرې یا هغه رنگ انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکې وشتې ټوکې ټکالي، هغه رنگ بیا د دې خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه رنگ موږ نشو کولای، هلته بیا موږ خیال هم ساتو، یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې یا په بله طریقه باندې کوو. شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له چکم دی نو پام هغه رنگ نه دی راګرځولی شوی.
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو، مشال رادیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل.
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري، او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي. طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی، او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوی کې مالګه مرچکې حیثیت لري. نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لري کړی شي، نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوی وي. مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي. په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نښې نښانې موږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي، نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب د یو دور کې کیږي. دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو، د کیسه خانه گپ، هغه دغه، او د رضبانی صاحب بهارستان افغانی. په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي.
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته، خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده، او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده. هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل.
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي، او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی، نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی، په نثر کې هم موږ سره شته دی. په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم، اکمل لیونی صاحب به یاد کړم، ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم. دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی، نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولۍ چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هېڅکله هم تشه نه ده. بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې، بلکه په ډرامه کې منګه دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې دا غوی یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برق چې کم نثر منګ سره لیکل دی، یا دا غوی چې څومره په دې حواله باندې دغه دی کار دی، نو دا غي نه موږ مو پیر نشو کولای.
ګران اوریدونکو، اوس یو د ما اقلو او سندره اورو.
بے لار یم بی منی یم پلار می کا جانا نا لار یم بی منی یم پلار می کا جانا نا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا چتو هم لگ دمینه لدی درد اس خبر شی چتو هم لگ دمینه لدی درد اس خبر شی چتو هم لگ دمینه لدی درد اس خبر شی ست پما مئن شازل یار می کا جانا نا پما میں شاہ زل گیار می کا جانا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلار یم بی منی یم پلار می کا جانا نا قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات قدر اغلم پکاڑو رائی سار میں کا جانا نا قدر اغلم سار می کا جانا نا یار آشا ہو یار آشا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلار یم بی منی یم پلار می کا جانا نا
درته سو اوردا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طيب الله خان د فقیر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیا لیکنه کوي هغه په دې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزا خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هرې ژبې په ادب کې ډیر لوی مقام دی چې د تنز په ذریعہ باندې د اصلاح کارونه ډیر په خوږه طریقه باندې او ډیر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډیر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د تنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري تنز و مزاح ډیر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دي تر څو د خوخي د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت تنز مډیر زیات خوخ دی هما صاحب باز وخت ډیر ختنزونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دین هغه په خپل تکلونو کې خاص کر ډیر خو تنز لیکي مزاح لیکي او دا غي او معیار هم دي چې مونږ ورته دا ویلې شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاره کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو دا غلی کل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړان دی یار زوکو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېژان نه شرمېږي زیاتره ما دا هم کتلې دی په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعض وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وډو تا او تو بو تو تا واوړي نو ما یار زدي ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او پاره کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رډیو دا پښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي دا سه جواب کړه.
زما شوري هڅه دا وی چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډیر غم زپله د دې لپاره په خله خاندار وستل دا ز زما په انده سیدی چې لکه صدقای بولم کنه چې و خاندې یو شی به چې خوشحال شي یو وخت را به درته وایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې دا هغه ملګری پرارو اکاس چې وو په سترګو وړون و نه بیناو بیا به بل ملګری راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به وای چې ته دې یو تو پښتون راته وایا چې لږ ور سره خوشحال شو د غریب خپل پښتون نه شول وسته خو ای بل چا دې خلی نه ځان په خوشاله نو زما هڅه دا وی چې خلک خوشحال وستم که ترخه خبره وی په خوګه کې ورته وکم یو بیت هم داسې ده چې چاته د ترخه کیسې جواب نه ورکوم ګلاب کور کوي نه شمازاب نه ورکو نو شوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي کترخه خبره وي په خندا کې وکوه او بل تن سیدا داسې مثال لري لکه تور دي چې په بخملو کې پټوي خلک دي بخملو ته متوجه کې نور خپل دي توري گزار وکي ځینی وخت گزار تاړتي اوي چې ځینی په ځینو شیانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه ک په خندا کې گزار پونه کې ترخه نه شي زغمله او بل معیار دي پښتو چې دا کده طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیا یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړه په خندا کې پټ درد وخی نو د مزاحیا معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دوړه ډیر دی کنه دوړه خو پورا دی خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نور او پښتو ادبیات نور ژ په دیدو کې نور شیانو کې تر اوسه خپل اوشت نه دی رسیدلی انتهایی پړای ته نه دی رسیدلی طنز هم داسي وخی ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسي او کیفیت یې کیمیت دوړو ته د نگانا طنز چې دا پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رډیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز مزاح اول باندې نه بلکې مونږ وایو چې پښتو کې د نثري لیک کې بیا ته تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمې دي نو دومره تند مونږه د طنز مزاح په اول محسوسو او طنز مزاح چې نو دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې د طنز مزاح په شکل کې چې دینو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دینو د معاشري خامیر اغستی شو په کار کې دي شي اسه خو مونږ کو ګور نو طنز مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثري لیکون هم دي بیا افسانوي لیکون هم دي چې په هغه کې ډراما دنو په دې لړ کې کومه وګورو نو د چکمې د ډرامو خبر د نپاره کې پښتو ادب چې دینو کدا سې ډیر موړ نه لري نو ډیر زیات لکه خالیم نه لري مطلب دا رې چې د ډرامې په شکل کې مونږ د ډېر شیخ ډرامې مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلې په پاره کې تندو ولا خصومره پوری چې نور تخلیقي کار دی چې په هغه کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب د نپاره کې ډیر زیات کمې دي کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي داغه په مقابله کې د طنز مزاح میدان ډیر زیات خوشې دی خالي دی سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز مزاح په اول باندې مونږ سره د سعد الله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب د شان الحمد الله جان بسم الله صاحب د رنگ مونږ کو ګورو نو د طنز مزاح په اول باندې د دینه مخکې مونږ د ټوکو د لټکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا د سی په شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې اږي په تخلیقات مخې ته راغلي په دې دوله شاه سیو کتاب کې چاپ د طنز مزاح په اول باندې داسې نور وی خو کم دي کمان نمونه ارشیوی یا زمانه پاتشیوی داغی بخنه غوارم خوب ده سنجیده ادب پا حواله بانی او تنزو مزا دیر زوری سیز دی داغی وجه دادا چه دا دا دی اوریدون کو اوریدون کی ولستون کی دیر وی زکه چه دی که پا ما خندام راشو نبل طرف تا دا طولنه چه کم بد ارخونه دی نو اغا پا یو دیر خش کل که چه دی نوران دی کی گی لکه منگ سر پا اردو ادب کې بیا تنظیم مزال ډیر زیات چې نو خدا هغه په صحافتي حواله باندې مو په ادبي حواله باندې تنظیم مزال کمال او فرق باید چې د تنظیم مزال لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې نو هغه یو خوا چیغی ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل اسان کار نه دی ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غیته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی البته د نشټ په حساب دی دی برخه ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول شې دی دا ډیر مهم دی ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې په ستونزو باندې په نابرابرۍ باندې لیکل وکړو د ټولنې ته وړاندې کړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخۍ په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونځې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ کلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خوري وري طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڼه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی کا په نثر کې دی طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی او دا د وخت ضرورت هم دی او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګا واچا هما په نظر باندې خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې نه طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکه زیاتی خدا چون کې سره تړلې دي د طنز نه بدون مزاح نیمګړای دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړای دی. طنز خدا په هغه باندې په سامینو باندې اوریدونکو باندې الکاند لکه منحصر ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به درشي او که طنز دی ونی ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کایمه په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشره ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کولو کنه نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کښلي کښلي شعرونه خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې زیاتې فائده نه لري خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دا غ نظم خور شوی دی په ځکه چې دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفي خلکو ته ور وسپارلې هغې نه پس هغه مونږ ته خلکو اپروچ ته کتل بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مست دي پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی حالانکه پیسہ ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسہ کار نه کوي هلته کې د سړی یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي وړوکي دي کستر دي په لر دي او که په بر دي لیدلې مې اکثر دي یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده چې شاعر دی که ادیب دی ملا دی که خطیب دی ډاکټر دی که طبیب دی خو ما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیاتې خو اخري کې بند کې دا ارسه راټول شوي دي چې احساس لیونیا بکواس لیونیا او زا پاس لیونیا پکوم وخت کې لګیا یې لیکي دوی ته فلسفه پیسے غواړي پیسے ورکا پیسے په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغه ته لکه ډډګرنه وکړو ستاینه وکړو چې هغه نور ولیکي او د مزاح یو پورا ځکه چې ژوند سره تړلې داسې یو شی دی او د وخت غم ځپلی وخت په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولې نه نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي دا د چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي نو خندا باید پکار ده خو طنز به نه رانیسي مزاح به رانیسي
گرانو اوریدونکو اوس بیا یو دمه اخلو او سندره اورو
دا خونه جوړه ستا سترګې د غم ډکی چاته برابر اړې د افسوس مات دا خونه غم جوړه ستا سترګې د غم ډکی چاته برابر اړې د افسوس مات خونه وی غم له جوړي زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکولی سر دی ٹچی گران دیر خکاری بدرن بجڑا باد چان دی سری مانے آباد کڑی پخیرو باد چان دی مڈے پیڑے آزاد کڑی بجڑا باد چان دی
سندرا تاسو واوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو آفتاب گلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوه په اړه مشال رډیو ته ویل
دا خدا سی و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستله په خپل به مې ډېره زیاته لوستله او دا خېخې فکاهیې به چې کومې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې دې زه هم لیکل وکړم د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نګاری شوی دی یعنی علامت نګاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا هغې دپاره علامتیت ته ځي یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو هغوی ته پته ولګېده نو هغوی ما ته باقاعده حوصله افزایي راکړه په هغې باندې ډاډ یې راکړو زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتر تر وینو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي او بیا دغه شان ور سره نور ما په خپل نوم باندې وکړه لغه دومره شو چې هغه نه ما بیا یو کتاب جوړ کو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا بو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دي مزامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ور سره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکا رانه ولم بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصلې راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه هم پکې وکړم نو داسې کلوقتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوخې ډېر مشهور شوی دی د خپل نورو اثارو په حق له مشال رډیو ته وویل
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي اړومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب کم چې ما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلې او بیا دا غي دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دینه پس چې کوم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کوم دی نو دې سره لګ دا سه وقفه پکې دا سره غا چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو او ما بیا ریډیو ټي وي د پاره چې کوم دی نو سنجیدہ او مزاحیه ډرامې ولیکلې کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډراما د 1900 کیسټو چې د پټ پټونی په نوم او شو بیا دا غې نه پس پېخه کې تیښتا دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټي وي شوی و دورنګي د خیبر ټي وي نه بیا او شو لاس د بریکار دی انګور ترا ودی او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو او دا غې نومو دا کیسه خو بل خو لاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کوم د نو هغه زیاته شوی و او پرنٹ میډیا سره لګ چې کوم د نو زما هغه توجه کم و هم دغه وجه ده چې زما بیا ډومبه کتاب کوم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغه نه پس چې کوم دی بیا په 2000
او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډات سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي از کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په ډیک کې دی اغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر پنرم او شګفتان داس کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپل ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هاغه طرف ته راوړم او کوم سيزونو ته چې اجتماعي تور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پرمانه مسله کارون کې لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
طنز او مزاح او د ادب یو ډیر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شه دی مزاح بیل شه دی طنز د ادب د تنقید یو طرز دی د یو تنقید یو شګفتہ غونډیا دغه دی گزار دی او پداسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته
طیب الله خان د خپل تنزیه او مزاحیه چاپ شو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړي کتاب چې او چې کوم د طنز او مزاح د غکړ او هغه د نثر کتاب او د هغه نوم ارغ برغ په دغه کې تکلونه او مضمونونه او زیاتره په دې ادب کې چې کمې یغ لاګانې کیږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کمې کیسې کیږي نو هغه په هغه کې ما راوستیو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستیو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاکو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج د پاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډیرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو داغه پیروډیم پکې ده خدای ټول شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوه دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې پتنس کولو د پاره بیا ما په هغه وختن وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعات باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړي دی او کله د چا نظم پیروډی کړي دی کله مې ورپسې یو نوې تخلیق کړي دی او په هغه باندې ما یو نیوکه کړي ده د طنز په شکل باندې د ډیرو سندرو او دغه پیروډی هم پکې د چډيري مشهورې دی هغه ځان ل یو د خوند د پاره یو دغه کړي دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو دغه نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوې دي یا کوم په ادب کې چې د جدي دیت په نوم او یا سپ بل سنوم باندې دا او تی بوتی شروع شوی دی یاد دی مایکونو ارزانه چې کما په ادب کې کمې داسې خبرې را دن نکړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغه باندې په د طنز په جبا کې د مزاح په جبا کې چې څوک ته خوان هم واخلي او دا خبره ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبره هم پکې ډیر شته دی
ډیر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډیره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډیره مینه لري ځکه یې لیکلي ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې پکار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم خغز مکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو دغه دغه شاعری هم تر ډیره نه چاپه پاتې ده دغه شاند میروس ډیره ټوکی او مزاحیه شاعری هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.